سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه غلاسته راډیو نوري اوس د صدر ریډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سارلش په ګوډه مخام تر شپه ګو په لندو اتسپون نسی وش پینځه وش مترو د مخام لش په ګوډه ساعت شپه ګو په منځنۍ څپه دولش په ګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هلندې و چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونه تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالل هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شویل شوې دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په روستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دی ورکړل شوی. لکه لچې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2020 کال کې د فبروري 15 په دوحه کې لاسلیک شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یک شنبه د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښ کې بهونکو ګازو کار واخیست. لریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وو. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو وویشتل او د ګزمي او موټر ته یې اور واچو چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخو ډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولې دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځای شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په وروستیو کې له ګڼې ګڼې ډکو پناه ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي دي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکو کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګری له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل لوړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او وړاندې به درته په راپور کې ولرو. خبر پختونخوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورو چې جرګه پای ته رسیدلې خو پای نه کپلې نشي.
کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
له دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیواله موضوعات ته هم تم کیږو. نور مطالب مشته بلتیا هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. هلند لوز پاکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنۍ خبرو کړي دي چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي اوس پاکستان قانې کړي چې رچوي پناه غوښتونکو ومني کې څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شوي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه اتوست افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم دوارت اقدام پاړه غور پیل کړای دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو پاړه پر یو موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ډی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه اتوست افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکیل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان راسوله دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده، کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولیدی
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته له هغه چټک سوای چې په دې روسي کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی او افغان د نیولو خبر ورکړای. لدې مخکې د روان کال د می په یو دیرسمه نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو لامله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلواله د پولیسو پر یو مرکز بریټ کړی چې راپورونه وايي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وايي چې په جګړه کې تروسه د 3 بریټګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودل په شر د زده رډیو مشال څنګه ته ویلي وسلواله د پولیسو یو مرکز ته وسلواله د پولیسو مرکز ته د نن نشوي او له پولیسو سره وسلواله نه خته دوام لري. په نه حال کې د پوز هليكوپټر هم په بنو ښار کې پر زونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلې. وروسته په دې اړه نور جزئیات هم در سره پراتلونکو خبری سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورزو. د پښتنو قومي جرګه لوګدو بحثونو وروسته به غش پنه وخت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پیدا ورسیده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منصور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال ویل چې د جرګې د پریکړه لمخې باید د پاکستان پاوز او ټولې وسلوالې ډلې تر راتلونکو دوه میاشتو د دوی لخواري ووزي. تفصيل حدیث پر دې سنورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه 13 شپه نه وخت پایته ورسیده. جرګې د نن نه سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پاوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته 2 میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی لخواري ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورن کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواره په بدو کې د انجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملی کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړه دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 15 روپیه تر اخته کول او د بې ځای شو کسانو بیرته خپل سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړه کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوز ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوز لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما پاند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزی کمیټې غړي کامران پختین د جرګې د پریکړو د عملی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ سو کو موږ د چا سره کښینو، دغه په فیصله مطابق به کار کیږي. دی او دا کار به کیږي ان شاء الله، ډیر زر ختمن به کیږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کیږي. داس نه چې څوک اوس هغه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدل، اوس به نه کیږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس تاسو د راډیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو د نسې ویش پنځه مترو، او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه د لس شپږ نوي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزي ترانګې د یو روغتون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي پر روغتون د حملې پر مهال افراطي وسله وال په نښه کړي چې د ملکیانو په منځ کې پټ شوي وو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزي تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزي تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سوي او پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وو. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې دیرش نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تبد اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یو شنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لقبل څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري، او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې تر 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وای د هرات د زندجان ولسوالۍ لا ویجړون کې زلزلې او کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپل سرپناو د بیرغو لپاره مرسته ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وایي ورزو تفصیل لا په دې فیسبوک باندې اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 1.5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي را رسیدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي رادیو ته وویل
انبعه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لازلزله ورسته مکور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راوستلې د دې لوجه چې باران ونشي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از هم خاطر دیگه از هیچ نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلي خیمو کې اوسېږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، ښار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یک شنبه د اکتوبر پر 14 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,05,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 20,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي و چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدې چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې پرې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان
ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط رواندي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د شار د ولاړې مردم سره ولاړ دی والا په خپل مشذره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشتو کې هغه شذره سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده اروزانیا والا دل کو برک والا جفارا رازی صلی ابن صلی پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ونه ز یو بندي چاریاک پجا شوالی ور کندې ماته لسی ونیس اول دار کم کار دی وای والا ک بالا بنه پیدا کړی لس پنځل سفر وکور کم پجا وز وش ډوډی وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم نو خلک غدا سرستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنی ورسته کاروبارونه سوسبی خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وزدا چې ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي خارې نه سبا لا بس ورځ د چیروینه کله می پنځو اس غټې کله می سل کړه دا غیتلې و دا غشم تری شیم نه زی غټلې داسې واخرا غري خواري نس دی کار نس ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپ ولاړ دي کاروبار نس اگر سری ولا غر سری غټ تجارت باندې هر سړی پنارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي کاروبارونه نستا او اقتصادي وضعیت ورستربلې ټټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کې چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي معنی که پټاټي دي که پیاز کوي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنل لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. دا یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سره سبزی کو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وایي چې سودا وینې سبزی ته مجبورم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانان یو دغه ته چې معنی یو دغه و چې دا کاروبار وې داس ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي زرمیانو د 64 نس چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شان کاروبار ملاړي شان خرسيږي خلک چارم نه جن لري چې راي نه نيسي خلک د لوږه مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې بوله سره یې په ایران کې تیر کړی اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راغلی د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورتو کارو موږ ته پورتګال کې پاسپورتونه واخستل موږ یې وراره د مارس موږ ته مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه زره روانه اداره اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پرمخ د افغان پیغلو پرمخ د افغان جنو پرمخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوی ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاست، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نو خود را غیران دی.